وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما همکاران مو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې خبري مجلې د سر موضوع ده چې د ولسي جرګې لخوا د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د استزاده لپاره وربلل شوی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
یو شمیر افغانان او د انتخاباتو څارونکو سازمانونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې ورکولو د کارتونو په ویش کې د ځینو درغلیو له امله انتقادونه لري. ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري به شاوخوا یوه اونۍ وروسته استیزا کړي، او پاکستان د هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې پر وړاندې اعتراض وکړ. د خبرونو تفصیل: یو شمیر افغانان او د انتخاباتو څارونکو سازمانونو د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې ورکولو د کارتونو په ویش کې د ځینو درغلیو له امله انتقادونه کوي. د غډلې او ځینې افغانان شکایت کوي چې په یو شمیر ځایونو کې له اتلس کلن څخه کم عمره کسانو هم کارتونه اخیستي، او ځینو خو بیا څو کارتونه هم ترلاسه کړي دي. د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنیاد یا فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کارتونو د ویش په برخه کې د درغلیو لوی لامل د عصري ټکنالوژۍ نشواله ده.
دا سیستم د ریورټونکو کارتونو چې موږ استعمالو دی یو منوالو کاغذي سیستم دی چې ډیر ناقص دی، په اسانۍ د جال وړ دی. کارتونو چې متاسفانه توزیع شوي دي، وړو ماشومانو ته په ډیر ځایونو کې توزیع شوي دي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلان بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لري، او د ټولو دا ډول ستونزو مخه به په جدي ډول ونیسي. ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري شاوخوا یوه اونۍ وروسته استیزا کړي. د دې جرګې منشي انجینر سید کرام ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د ولسی جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په کمیټه کې نیول شوې، او څه باندې 500 وکیلانو د ښاغلي انوري د استیزا غوښتنه وکړه.
فساد او بودیجې د صحیح نه مصرفولو او د ماجرینو د خارګوټو توزیع مسایلو د مورد مشاورین مقررول او په تقرریو کې توازن نه نیول، دغه عوامل دغه استازو په دغه خاص فورم کې ذکر کړی وو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې دوی د ټولو اداو د ردول لپاره اسناد لري، او د ولسی جرګې غړو ته به وړاندې کړي. د کندهار امنیتي مقامات وینن په دریو جلا پیښو کې څلور محلي پولیس او دوه د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي، او دوه ملکیان ژوبل دي. د شړې ولسوالۍ امنی قومندان معصوم خان ازادي راډیو ته وویل چې د محلي پولیسو په یو پوستې باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور محلي پولیسو وشل شول. اخوا بیا د کندهار د غورک ولسوالۍ دارو خان ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال طالبان وشل شوي. په همدې ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو ماین کې د ماین په یو چاودنه کې دوه عام خلک ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د دې هیواد پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د وروستۍ حملې پر وړاندې اعتراض وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پنجشنبه د سهار د برید د پاکستان له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه سرغړونه ده. د ازادي راډیو د مشال د څنګه د رپورټ لمخې په نننۍ حمله کې چې په میرانشاه کې شوې، درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر اوباما سره په سپین ماڼۍ کې په خپله وروستۍ کتنه کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې چې د پاکستان دفاع د وزارت لخوا خبره شوې شمېره ښیي چې له 2008 کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټه الوتکو په حملو کې 2116 وسلوال او 18 ملکی وګړي وشل شوي. له دې وړاندې په پاکستان کې ویل شوي چې ډرون حملو له 300 زیات ملکیان وژل دي. وروسته تر دې چې ایران 13 شنبه 13 زندانیان اعدام کړل، اروپایي ټولنې یو ځل بیا پر دې هیواد غږ وکړ چې د اعدامونو لړۍ بند کړي. ایراني مقامات ویلي 14 تنه د هغه عملې په عکس العمل کې اعدام کړي چې 13 اونۍ له پاکستان سره په سرحد کې پر ایراني ځواکونو شوې وه. دوه کوردي نژاد زندانیان بیا له یو وسلوالې ډلې سره چې نوم یې معلوم نه دی د تړاو په تور اعدام شوي دي. د بخښنې او د بشري حقونو نړیوال سازمانونو په ایران کې وروستۍ اعدامونه غندلي دي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیواله اداره وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د تولید ټولې په نخښه شوې ذخیرې او تاسیسات له منځه وړي دي. رویټرز خبري اژانس د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې په حواله وایي پلټونکو او د کیمیاوي وسلو متخصصانو ټول 30 تاسیسات او د تولید ساحې له منځه وړي. وروسته له هغې چې امریکا په سوریه کې د کیمیا وسلو له استعمال وروسته پر دې هیواد کې پر دې هیواد د پوځي برید ګواښ وکړ. د سوریې ولسمشر بشار اسد موافقه وکړه چې د 2014 کال تر نیمایي به خپلې ټولې کیمیاوي وسلې او د هغې د تولید او ذخیرو ساحې له منځه یوسي. د عراق صدر اعظم له متحده ایالاتو څخه د خبرې روانه کتنې په ترڅ کې د کانګرس له یو شمېر غړو سره خبرې کړې دي. نوري المالکی چې په دوه کلونو کې د لومړي ځل لپاره امریکا ته تللی دی، په خپل هیواد کې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره له متحده ایالاتونو څخه پوځي مرسته غواړي. ملګري ملتونه وایي یوازې په روان میلادي کال کې په عراق کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 1000 کسان وژل شوي دي. له مالکی سره پرون له کتنې وروسته سناتور جان مکین ویل د عراق وضعیت مخ په خرابېدو دی. جان مکین یو له هغو شپږو سناتورانو څخه دی چې ولسمشر اوباما ته لیک استولی او پکې ویلي دي چې د عراق د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل د نوري المالکی حکومت دی. او د نیجر په شمال کې د ژغورنې ډلې د هغو 80 کسانو مړی موندلی دي چې په ظاهر ښکاري د افریقا د صحرا لارې په غیر قانوني توګه اروپا ته تلل. په مړو کې اکثر ښځې او ماشومان دي او داسې ښکاري چې په شګو کې موټرې خرابې شوي او له تندې مړه شوي دي. د نیجر صحرایي سیمه د افریقا او اروپا ترمنځ د غیر قانوني کډوالو د انتقال لویه لاره بلل کیږي.
خبر نمو له آزادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي په راتلونکو اونۍ کې به پر هغه شکایتونو غور وکړي چې د کمیسون ته سپارل شوی دي.
فساد او د بودیجې د صحیح نه مصرفولو او د ماجرینو د خارګوټو د توزیع مسایلو
دا د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام دی چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر د استضافه په اړه ځینې دلایل یادوي. پرې رپورټ لرو. په کندهار کې یو شمېر هغه ښځې چې مخکې په کوڅو کې خیرات ټوله اوس خیاطي زده کوي او له دې لارې د کورنۍ نفقه پیدا کوي. د کندهار د ښځو د چارو رئیس رقیه اڅکزی
په دې خاطر باندې چې دوی موږ د فکر مخه نیولې وي، دوی ته د یو حرفي د زده کړو پروګرام موږ دوی ته آماده کړی.
د مشورتي لوی جرګې لپاره په روانو چمتووالو هم یو رپورت لرو. په قبایلی سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو له کابل د ملکی تلفاتو په اړه د پاکستان د حکومت په نوو خبرو شو شمیرو مو هم خبرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې راتلونکو ونی به پر هغه شکایتونو غور وکړي چې د کمیسون ته سپارل شوی. د دې کمیسون ویان د پنځشنبه په ورځ ازادې رډیو ته ویل دوی ته د ولسمشري ولایت شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو په حق لاندې شپږنیم سو شکایتونه ورغلي دي. په دې اړه به له کابل د نسیم شفق رپورت واورو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د شفافیت په هدف هغو سلګونو شکایتونو ته په علني ډول رسیدګي کیږي چې د کمیسیون ته سپارل شوی دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی ته د شپږ سوه او دوه څلوېښت رسیدلو شکایتونو له جملې څخه وویشتې د جمهوري ریاست د کاندیدانو او پاتې نور یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو ته به د څارونکو ارګانونو پر وړاندې رسیدګي وشي.
کار بررسیهای ابتدایی و متقدماتی
لمړنۍ څېړنې په شدت سره دوام لري او هڅه مو ده چې راتلونکي اونۍ شکایتونو ته د رسیدګۍ پروسه په علني توګه پیل کړو. موږ کوشش کوو چې د انتخاباتي تقسیم اوقات له مخې په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لیست ترتیب او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړو.
خاغلی محسنی وویل چې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو له لومړني لیست څخه ولستنو لري شویو کاندیدانو خپل شکایتونه دوی ته وړاندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چارواکو په خبره لس شکایتونه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر ضد ثبت شوي، خو دوی په دې اړه څه ونه ویل چې دا شکایتونه څه او د کومو کاندیدانو پر وړاندې دي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون هم داسې انتقادونه کیږي چې کارونه یې سم او شفاف پر مخ نه دی روان. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا وایي چې د دې کمیسیون د کارونو له پیل نه تر اوسه د بنسټ او نورو اړوندو ارګانونو ته هغه شان چې لازمه وه د څارنې زمینه نه ده برابره شوې. د تیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی به هرومرو د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه موجودو شکایتونو ته د رسیدګۍ له پروسې نه سر نه وکړي.
مو غواړو چې خپل ناظرین هلته ولېږو او هلته وسي او موجود وي چې د پروسې نه نظارت وکړي. خو امیدوار یو چې دغه کمیسیون هلته فضا آماده کړي دغه مو ناظرین ته چې هلته وسي او نظارت وکړي. خو کله کله هغوی خبر کړي خو فضا آماده به نه وي او فضا چې آماده نه وي مونږ ناظرین نشي کولی چې هلته لاړ شي او نظارت وکړي نه.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی خپل کارونه له پیل نه تر اوسه په شفاف او قانوني ډول پر مخ وړي. د دې کمیسیون مسؤلین وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه ټول اسناد دوی ته سپارلی او د اړتیا په صورت کې به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په حق له هم له نوموړي کمیسیون څخه د اسنادو غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د عقرب په 15مه نیټه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له بشپړو څېړنو وروسته د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د راروانو انتخاباتو د کاندیدانو وروستۍ لیست اعلان کړي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
سمغغل ساده ایراډیو نابر او ریدا افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري استیزا کړی. د دې جرګې منشي انجنیر سید اکرام وایي دغه تصمیم د کمیسیونونو د رئیسانو په کمیټه کې نیول شوی او څه باندې 50 وکیلانو د ښاغلي انوري د استیزا په پاڼه کې لاسلیک کړی دی. دا موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې اورو.
ولسی جرګې په داسې حال کې د جماهر انوري د استیزا پریکړه کړې چې د هیواد دننه ځینو رسنیو په دې وروستیو کې په کډوالو وزارت کې د پراخ اداري فساد پر لپسې راپورونه خپاره کړل. د ولسی جرګې لومړی منشي انجنیر سید اکرام وایي پریکړه شوې چې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر جماهر انوري به یوه اونۍ وروسته د شنبې په ورځ د استیزا لپاره ورغواړي. ښاغلي اکرام د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي انوري د استیزا په پاڼه کې د بېلابېلو عواملو له مخې شپږ 50 وکیلانو لاسلیکونه کړي.
عوامل البته دغه فورم کې چې ذکر شوی د فساد او د بودیجې د صحیح مصرفولو او د ماجرینو د خارګوټو د توزیع مسائلو او بل دغه به مورد مشاورین مقررول او په تقرریو کې توازن ننیول لزاره دغه عوامل پر بنیاد د ماجرینو وزیر صاحب استیزا کړی دی.
دوی دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې ځینو کورنیو رسنیو په دې وروستیو کې وویل چې د کډوالو چارو په وزارت کې مالی فساد موجود دی. د کډوالو په 28 خارګوټو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس، د جماهر انوري د میرمن شخصي اکاونټ ته د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا د 9000 ډالرو انتقال او د کرایې په پلمه له همدې ادارې څخه د پیسو اخیستل هغه مسایل دي چې د رسنیو په راپورونو کې ورته اشاره شوې وه. په همدې حال کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې دا ډول تورونه بې اساسه دي او دوی به ولسی جرګې ته هم په دې اړه قناعت ورکړي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې پریکړې ته احترام لري خو ډاډه دي چې جماهر انوري به له دې استهزاء څخه بریالی راووزي.
ما هم در اون مجلس حاضر خواهد شدیم و ما مطمئن هستیم که قناعت
مونږ به هم حقیق غونډې ته حاضر شو. خو ډاډه یو چې د ولسی جرګې قناعت به په دې مواردو کې ترلاسه کړو ځکه ټول تورونه بې اساسه دي او مونږ یې په اړه اسناد لرو چې له ټولو وکیلانو سره به یې شریک کړو.
ولسی جرګې له دې وړاندې هم د یو شمېر وزیرانو د استیضاح پریکړې کړې خو اکثره دغه وزیران د استیضال بهیر څخه بریالي راوتلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د کډوالو د وزیر برخلیک به څه کیږي خو تل دا رنګ اندېښنې موجود وي چې ځینې وکیلان د وزیرانو د استیضا په مواردو کې پیسې او امتیازات اخلي. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه.
زما نوم عبدالقادر زاهر. لکه څرنګه چې څه موده مخکې د برق ستونزې په ټول افغانستان کې کابل، هرات، کندهار خو اوس هم دی د دې ستونزې سره، مګر هغه ټولو ولایاتو ته اوس برق په صحیح توګه ورسېدی. یعنی په هرات کې اوس برق څلوېښت ساعته دی، په کابل کې هم همداسې الیځلې روانې دي د برق په اړه. انشاءالله په کابل کې به هم شاید وسم سوي، مګر کندهار ډېر لوی ولایت دی، پرمختللی ولایت دی، ډېر نفوس لري، خو متاسفانه چې برق نه لري. د برق د ستونزې سره مخ دی. که څه هم کندهار برق مفت دی، مفت تمامېږي، یعنې هغه اندازه اوبه لري، هغه شرایط چې د برق لپاره مساعد وي هغه ټول شته، اما برق نشته. نه پوهېږم چې دا حکومت و دې ټکي ته ولې پام نه کوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه لویه جرګه کې به له 200 څخه ډېر افغان مهاجرین له بهرنیو هیوادونو ګډون وکړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د جرګې د غړو دقیق شمیر ټاکل شوی چې 2500 تنه به وي. په دې اړه له کابله د ناجیې صافی رپورټ اورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې د جرګې ته چمتووالی دوام لري او سباندې 200 کسان به په بهر کې د میشتو افغانانو په استازیتوب پکې برخه ولري. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جرګې کې به په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د استازیو په ګډون د 12 کټګوریو کسان برخه ولري.
په دې لوی جرګه کې موږ ټول افغانستان او خارج نه 2500 کسه اشتراک کوي. موږ د ایران نه 80 کسه مهاجرینو نه او د پاکستان مهاجرینو نه 100 کسه او د اروپا د مهاجرینو نه 10 کسه په دې لوی جرګه کې اشتراک کوي.
په خو افغان چارواکو ویلي و چې په دې جرګه کې به 3000 کسان برخه ولري. خغلی حسیني وویل دغه جرګه به د قرب د میاشتې په ورسته ونې کې د سلورو ورځو لپاره جوړه شي. د نوموړي په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به په کابل کې د یو شمېر هیوادونو سفیران هم یوازې په تشریفاتي بڼه حضور ولري. د جرګې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر جوړیږي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې سازمانونه د دې جرګې جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي دا ډول تړونونه باید د هیواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. خو افغان چارواکي او یو شمېر کتونکي وایي چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له خلکو سره د مشورې حق لري او په هر صورت کې به دا تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې ملي شورا ته هم وړاندې کیږي. د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد هم وویل چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر په ځینو مواردو کې مشوره کولی شي، خو دی وایي چې درنګه مسایل باید ملي شورا ته وړاندې شي.
د ولسمشر صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې وکتل شي، د چارو د پرمختګ او مشورې لپاره دا صلاحیت لري چې لویه جرګه وغواړي، خو اوس مخالفت له دې سره چې ولې له پارلمان څخه دغه مشوره نه اخیستل کیږي.
له دې مخکې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس صبغت الله مجددي هم ویلي و چې د لویې جرګې د جوړېدو اړتیا نه ویني. نوموړي ویلي و چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کول د هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت یوه برخه ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې د یوې بلې مشورتي جرګې لخوا تصویب او وروسته لاسلیک شو. خو ځینې کتونکي وایي په امنیتي تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله حساسه ده او ولسمشر حمید کرزی غواړي چې په دې اړه د پریکړې لپاره مشورتي لویه جرګه جوړه شي.
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نوري دوستانو، هغه دوستان چې رادیو نه بغیر په انټرنیټ باندې زموږ خبرونه اوریدل غواړي کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې ادرس دی. د افغانستان، تاجکستان او روسیې چارواکو ترمنځ په شیرخان بندر کې د همکاریو په اړه یو تړون لاسلیک شوی دی. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل اریان راستول رپورټ واورو.
د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان لوی پاسوال ګلنبی احمدزی وویل چې د دې تړون هدف په شمالي ولایتونو کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم مخنیوي او همدارنګه د ځینو نورو عملونو مخه به په سرحدي سیمو کې ونیول شي.
ما امروز یک نشست تاریخي خود داشتیم و نشست ما به خاطر تحقق یک هدف بزرگ بود.
موږ نن خپل یو تاریخي ناسته درلوده او زموږ ناسته د یو ستر هدف د تحقق په خاطر و چې هغه په شمالي سیمو کې د سرحداتو امنیت تامینول دی او ډیرې اړینې موضوعګانو باندې مو بحث وکړ او هغه ستونزې مو ګوته کړې او په عین حال کې د یو شمېر ګواښونو او د هغو د دفع کولو او د یو ګټلې امنیت په برخه کې خبرې وشوې او له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو د قاچاقچانو سره د مبارزې په برخه کې ژمنې تبادله کړې. په ورته وخت د تاجکستان او روسیې د سرحدونو چارو قمندانانو هم یاد تړون د مخدره موادو د قاچاق او تروریزم د مخنیوي په برخه کې مهم وباله. د غونډه کې د تاجکستان هیواد د سرحدي چارو مسؤل جنرال شیر علي میرزا او د روسیې د ملي امنیت مرستیال ولادیمیر کولیشوف هم ورته ژمنې په سرحدي سیمو کې د افغانستان لوري سره لاسلیک کړې. خو دې غونډه کې د افغانستان بل ګاونډي ازبکستان استازي ګډون نه درلود چې د جنرال احمدزی په وینا هغوی دوی ته د پریکړې اجازه ورکړې وه. د افغانستان شمالي سرحد کې څه هم پکې د نامنو ښکاره بېلګې تر اوسه نه دي لیدل شوي، خو وخت ناوخت دغه سرحد نه د مخدره موادو قاچاق کوونکي ناوړه ګټه پورته کوي چې دغه کار له پولې هاخوا د سرحدي ساتونکو د اندېښنې وړ ټکی ګڼل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په کندهار کې شاوخوا 200 هغه میرمن لپاره چې مخکې فقر یا سوالګری کوله د خیاطۍ د زده کړې پروګرام پیل شوی. چارواکي وایي چې دغه میرمنې به د دې زده کړو وروسته د دې په ځای چې په لارو کوڅو کې خیرات ټول کړي د خیاطۍ له لارې خپلو اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
دا د کندهار د شوه چارو پر ریاست کې د خیاطۍ د زده کړې هغه پروګرام دی چې شاوخوا 200 میرمنو ته د دې حرفې زده کړه ورکول کیږي. د کندهار د شوه چارو ریاست رئیس روکیا چکزی وایي دغه 200 میرمنو د شهر په مختلفو برخو کې فقر یا سوالګری کول چې دغه حرفوي زده کړو وروسته به د فقر پر ځای د خیاطۍ کولو لالارې خپل اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کړي.
د ډیر وخت څخه په دې تلاش کو تر څو هغه میرمنې چې فقر کوي په سړکانو باندې نو موږ د دې لپاره یو پروګرام ترتیب کړی چې هغه هم د خیاطۍ پروګرام دی، د خامک پروګرام دی، د بافت کورشنل پروګرام دی، تر څو د زموږ خوندې چې دوی فقر کوي او اولادونه هم په سره مرو کې پرېستلي یا په نشه یې توکي اخته کړي، دوی خپل هم وخت ځای کړي. نو په دې خاطر باندې چې دوی موږ د فقر مخه نیولې وي، دوی ته د یو حرفي زده کړو پروګرام موږ دوی ته آماده کړی تر څو دغه دوی زده کړي او په راتلونکي دوی خپل د اقتصاد په اړه په خاطر باندې هغه په مخ باندې وسه.
د اچکزی په وینا د خیاطۍ د زده کړې دغه پروګرام به شپږ میاشتې دوام وکړي او په هرو درو میاشتو کې به سل میرمنې وروزل سي. د اچکزی په خبره د دغه میرمنو لپاره د میاشتې 3000 افغانۍ هم په نظر کې نیول سوي او د کورس په پای کې به د کالو جوړولو څرخه او نور سامان آلات هم ورکول سي.
په حدود 200 تن خوند پر دی، اما د 200 تن خوند وسه گنجایش مرسر نسته. د فراو د درو میشته پر دی سلطنه اوس موږ نیولې دي، سلطنه به هم خپل پړاو کې وځي. پروګرام کې موږ تقریبا هر میرمن ته 3000 افغانۍ معاش ورکو، ماشين ورکو، مواد ورکو.
بلخوا هغه میرمنې چې د خیاطۍ په دغه کورس کې ګډون کړی وای چې داسې کورسونه کولای شي د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي.
نو ونه کار نه دڅ نه غواړم دا کار د کور د پاده اقتصاد مو کمزوري دي چې موږ غواړو چې خپل د اقتصاد د بلادو لپاره ګټه راوړي. مڅه دا کار د دکاندارانو باندې خپل د دکاندارانو سره شهرال پر دې په کور کې جوړې ته همزوري باندې
به خاطر که به ما گتور است که فایدهش است که ما در خانه میتانیم اک ماشینه را به ما میته مواد بگیریم اک امرای دکاندار گفت بزنیم که ما می ناره میدوزیم پس میبریم به دکاندار به فروش میتونیم.
دلتا در مسلمانان ویل ول راستی دلتا مرز در مسکنان را طولو در قریبان در پکران را طولو مرزی تا مرز که ورکو ارالو دلتا وسناس که دلی یا مرحچین و دلی یا یو لپ و دلی.
سوالګرو شوزو ته د حرفوي زده کړو دغه پروګرام په داسې حال کې جوړیږي چې په لسګونه نارینه سوالګر هم په بازارونو کې د فقر لپاره خلکو ته لاسونه وښدوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت لیوی تازه سای سره سم د دغه هواد پر قبایلی سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې تر هغه څه خورا لګ ملکیان وژل کیږي چې مخکې د دې هواد حکومتونو خپلواک موسسو اعلانول. د پاکستان د دفاع وزارت ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو یوازې 3% تلفات ملکی وګړي دي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان حکومت پرون موبایل د 2008 میلادي کال څخه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې 2220 تنه وشل شوې چې په هغو کې یوازې 3% ملکیان دي. د بی پیلوټ الوتکو له لوري چې په پاکستان کې تل ورسره مخالفت کیږي او د تلفاتو په اړه د تحقیقاتو غوښتنې کیږي، د ملکي تلفاتو د شمیر تر دې حد کموالی حیرانوونکی بلل شوی دی. د پاکستان د دفاع وزارت له لوري د دغه هیواد مشانو جرګې ته وړاندې شوې شمېره د تیر حکومت او د خپلواکو مؤسسو تر اټکلونو خورا لږه ده. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې له 2008 څخه تر اوسه پورې د بی پیلوټ الوتکو په 312 حملو کې 2160 تنه وژل شوي چې 80 یې ملکیان دي. د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره چې عموما د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې وسلوال سختریزي په نښه کوي، په پاکستان کې مخالفت کیږي او دغه هیواد د ملي حاکمیت سرغړونه بلل کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د واشنگټن په روسي سفر کې له ولسمشر بارک اوباما وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو حمله ودروي، خو د امریکا متحده ایالاتونه فکر کوي چې دا بریدونه د القاعده او طالبانو پر ضد د جګړې لپاره حیاتي اهمیت لري او داسې هیڅ اشاره یې تر اوسه نه ده کړې چې دا بریدونه به بس کړي. د بی پیلوټ الوتکو وروستۍ حمله د چهارشنبې په شپه په میرانشاه کې پر یوه موټر وشوه. د پاکستان دفاع وزارت او د دغه هیواد د مشرانو جرګې په ویبپاڼه کې د ملکي تلفاتو د کم شمېر یادونه شوې، خو دا نه دي ویل شوي چې ولې دا شمېره تر هغه څه لږه ده چې د پاکستان تیرو حکومتونو اعلانوله. د ملګرو ملتو یو ماهر بن ایمرسن د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د روانې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې له 2004 څخه تر اوسه پورې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې لږ تر لږه 400 ملکیان وژل شوي دي. ایمرسن د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې تناقض په اړه توضیح ورکړي.
د ایران حکومت وایي پاکستان ته د غازو د لیږدولو لپاره د پایپلاین د پروژې قرارداد خایل لغوه شي. په دې اړه د اکسپرس ټریبیون خبرونه یو مقاله خبره کړې چې غټ ټکی فرشته جلال زید راوړي.
فارس خبری آژانس وایي د ایران د تیلو وزیر د چهارشنبه پورت په تهران کې وویل چې پاکستان ته د غاز د انتقال قرارداد شایل لغوه شي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. کچېری دا قرارداد عملی شي نو ایران باید په هر کال کې لشتلوجه 22 میلیون متر مکعب غاز پاکستان ته ورکړي. ټاکل شوی و چې دا پروژه د راتلونکو کال څخه عملی شي. د ایران او پاکستان ترمنځ د سولې پایپلاین د غاز د انتقال دا پروژه تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. دا پروژه په نوی ملسیزه کې پیل شوی او هدف یې پاکستان او هند ته د ایران د غاز د سترو تاسیساتو پارس غاز څخه د غاز رسول دي. تریبیون اکسپرس وای دا پروژه د پایل د وخت څخه تر اوسه په بیلابیلو مواردو کې د ستونزو سره مخامخ شوې ده. ایران په تیرو څو کلونو کې میلیونونه ډالر د پاکستان تر پولې د دغه 900 کیلومتر پایپلاین په جوړولو لګولې دي، خو پاکستان چې د غاز د کموالي سره مخامخ دی د مالی ستونزو په خاطر په خپل خاوره کې د دغه پایپلاین د جوړولو په ارتباط چندان پرمختګ نه دی کړی. پاکستان وای ویر لري چې دا کار به پر ایران د امریکا د مالی بندیزونو څخه سرغړونه وي. پاکستانی لوري ویلي پر ایران د نړیوالو بندیزونو په خاطر نشي کولای چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره د ناوړو عواقبو سره ځان مخامخ کړي. د پاکستان د تیلو او غاز وزیر شاهد خاقان عباسی سیمه ایزو مطبوعاتو ته څو ورځې مخکې ویلي وو چې د دې پروژې د بشپړولو په خاطر پر ایران د نړیوالو بندیزونو د عواقبو د خطر سره مخامخ کېدلای شي.
د تاجکستان د ولسمشر انتخاباتو ته تریوی ونې کم وخت پاتې دی. په دې انتخاباتو کې وسنۍ ولسمشر امام علي رحمان له 500 کاندیدانو سره سیالي کوي. د ازادي رادیو د خبری څنګه د ریپورت مهم ټکی په دې موضوع له احمد شیبر ناور.
د تاجکستان د ولسمشر انتخابات تر راتلونکو چهارشنبه پورې ستي او دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان وای چې د ځان لپاره انتخاباتي مبارزه نه کوي. بل لور ته امام علي رحمان سیال کاندیدان وای چې ولسمشر د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره ډیر فعال هلي ځلې پیل کړې دي. سیاسي چیرونکو په دې باور دي چې سر له اوسه د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلومه ده او وروسته تر 20 کلونو واکمنۍ به بیا هم امام علي رحمان ولسمشر وي. خو دغه چیرونکو د دې سربیره د تاجکستان په نوي حکومت کې د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه کوي. ګلافشان ساقي چې د تاجکستان سیاسي چارې څاري پر دې ټینګار کوي چې یو وشتمه پیړۍ نویو او ځوانو چیرو ته اړتیا لري.
یګونه تغییرات کی در نظر است همون
دا وی یوازینی تغییرات چې په نظر کې دي د هغه وزیرانو لري کول دي چې عمرونه زیات شوي او رسنۍ بیا بیا حکومت ته دا خبره کړې ده چې دغه کسان سره شوي دي او باید لري شي. نو فکر کوم چې باید ځوان وزیران راشي،
وزیرهای جوانتر بیوین.
د تاجکستان اوسنۍ حکومت هم تر انتخاباتو وروسته تغییراتو ته انتظار کوي. امیر خلازیموف چې د امام علي رحمان د ډلې یو پخوانی غړی دی د خبره کوي.
رهبری دولت ان چیزا را هم تحلیل میکند.
د دولت مشر په دغه هر څه چېړي او هر برخې کې وه وفادار کسان، تجربه کار خلک او هغه کسان چې دغه وظیفې ښه تر سره کولای شي په کار وګماري. امام علي رحمان د روان کال له سپتمبر را په دې خوا په ټول تاجکستان کې ګڼ ښوونځي او د لوبو ډګرونه پرانیستي دي او د پخوا برعکس په عامه حضر کې ډېر ښکاري. امام علي رحمان د یو شپاړس منزله هوټل د جوړېدو پرانستن هم وکړه او د اوبو یو پارک پرانیست چې پخوا به یې داسې ځایونه په خپل نه افتتاح کول. ټاکل شوی ده چې امام علي رحمان د کولاب ولایت ته ولاړ شي او هلته د سوداګرۍ شپږ مرکزونه پرانیسي. د ولسمشر په ویب سایټ کې دا خبره هم خپره شوې چې د کولاب په ولایت کې 300 یتیمانو ته لا زیاتې مرستې ورکړې دي. امام علی رحمان تر انتخاباتو مخکې په یو شمیر ودونو کې برخه واخیسته او د سخت کوهی بدخشان او وخش درې ته هم سفرونه وکړل او په ورته محفلونو کې یې ګډون وکړ. د حاکم ګوند یو ویاند عثمان صالح ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د دغو سفرونو په ترڅ کې د انتخاباتو مسله بیخي یاده کړې نه ده.
په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل په بل نیم ساعت.